مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې ته سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې ته سهار شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبې یا شروع ورځ او د 2016 میلادي کال د می 15مه نېټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو د نننۍ نهه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونې سلام پښتونخوا کوو چې د بېلابېلو راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې لري، خو تر هڅه وړاندې وار وکړو منور شاه ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
السلام علیکم، سهار مو پخیر. اول د خبرونو سرټکی. پاکستان وای لا هم تصدیق نشي کولای چې د بلوچستان پر ډرون برید کې وژل شوی تن ملا منصور دی. بلخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي د ملا منصور وژل کېدو په دغه هیواد کې د سولې د لارې نه خنډ لرې کړی دی. او ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوالې ادارې د عراقي حکومت نه د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان تر اوسه د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وژل کېدو تصدیق نه کوي. پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د هیواد د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل په ساینسي او قانوني بنیاد لا هم نشي ویلی چې د بلوچستان پر ډرون برید کې وژل شوی تن ملا اختر منصور و. نوموړي زیاته کړه ویل کېږي چې په دغه برید کې وژل شوی دویم تن ملا منصور دی، خو ملا منصور پاکستانی نه دی، نو ځکه د څه ډول ساینسي ثبوت او یا ډي ان اې ټیسټ نه بغیر د پاکستان حکومت او یا کومه اداره په رسمي توګه دا نشي ویلی چې دغه وژل شوی تن ملا منصور دی. چودري نثار زیاته کړه چې حکومت د دې هر څه باوجود په پاکستان کې د ډرون بریدونو سخته غندنه کوي. د یادونې وړ ده چې د تیر خالي په ورځ په بلوچستان کې په یو ګاډي ډرون برید شوی و چې پکې د افغان او امریکایي چارواکو په وینا د ملا اختر منصور د یو ملګري تر څنګه وژل شوی دی، خو افغان طالبانو تر اوسه د دې خبر تایید نه دی کړی. بلخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکولسن وای د ملا اختر منصور وژل کېدو افغان حکومت ته د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره ښه موقع برابر کړې ده. نوموړي پرون د کندهار د سفر پر مهال وویل پکار دی چې افغانان د دې حالاتو نه فایده واخلي. جنرال نیکولسن زیاته کړه
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President.
دی وايي دا ډېر مهمه ده چې ملا منصور وژل شو، ځکه هغه د سولې په اړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سوله یې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل سو، موږ هیله من یو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای سي.
په عین حال کې د پاکستان لخوا په بلوچستان کې د ډرون برید خلاف په احتجاج امریکا ویلي چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي، خو په افغان او نړیوالو ځواکونو د برید کوونکو خلاف به ډرون بریدونه جاري ساتي. ریپورټونه وایي په پاکستان کې پوځي عدالت د سمندري ځواک هغه 15 افسرانو ته د مرګ سزا ورولې چې په کراچۍ کې د بیړیو جوړولو په یو مرکز یعنی ډاک یارډ وسلوال برید کې یې لاس درلود. دغه پیښه چې د 2014 کال په ستمبر کې رامنځته شوې وه، پکې د سمندري ځواک یو افسر او درې بریدګر وژل شوي وو. ریټایرډ میجر سعید احمد پرون وویل چې د هغه زوی لیفټننټ حماد هم په دغه 15 افسرانو کې شامل دی. نوموړي زیاته کړه چې د دې 15 واړو کسانو خلاف د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د اړیکو بغاوت سازش او دغه ډاکیارډ ته د وسلو وړلو جرمونه لګول شوي دي. سعید احمد وویل د هغه زوی ته د مرګ سزا 13 میاشت اورول شوی و، خو هغه ترې 13 هفته هغه وخت خبر شو چې د زوی سره یې ملاقات وکړ. نوموړي همداراز وویل چې د زوی خلاف منصفانه مقدمه نه ده چلول شوې. د حماد احمد وکیل ویلي د دې فیصلې خلاف به اپیل کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون هندي پولیسو وویل په کشمیر کې په یوان خطه کې د پاکستانی وسلوالې ډلې جیش محمد مشر وژلې دی. د هند د انتظام لاندې کشمیر کې پولیس وایي د یادې ډلې د عملیاتو مشر سیف الله او د هغه یو ملګری یې د تیر ګل په ورځ په سرینګر کې په یو پټنځای کې وواژه. پولیس ادعا کوي چې دا دواړه د پاکستان اوسیدونکي وو. پولیسو د ځایي خلکو هغه تورونه رد کړي چې ګڼې دغه دواړه کسان د پولیس په تحویل کې وژل شوي دي. پرون د سرینګر په لوی کاروباري مرکز سرای بالا کې دوکانونه او کاروبارونه بند وو. پولیسو د نښتې ځای ته د عامو خلکو د ورتللو د مخنیوي لپاره د اوښ کې بیونکي ګیسونه استعمال کړل او لږ تر لږه څلور کسان یې ونیول. جیش محمد وسلواله ډله د څه باندې 15 کلونو راهیسې په کشمیر کې فعالیتونه کوي چې هند په یو شمېر ترهګرو بریدونو تورنه کړې ده. د امریکایي سینټ غړو پوښتنه راپورته کړې چې د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیکي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خو نه ده شوې. دا راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د دې پوښتنې جاج اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نیشا ډیسای بیسوال پرون د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل دوی تل د ایران سره د ورکړې راکړې په لړ کې د بندیزونو په حواله خپل موقف هند ته واضح کړی دی. هند د تیرګل په ورځ د ایراني چاه بهار بندر د پرمختیا لپاره د 1500 میلیون ډالر ورکولو ژمنه کړې چې په نتیجه کې به یې هند، ایران، افغانستان او منځنۍ ایشیا ته تجارتي رسایي ترلاسه کړي. دا مهال یادو هیوادونو او سیمو ته د پاکستان له وجې هند رسایي نه لري. میرمن بیسوال ویلی د امریکا لپاره به د هند او ایران ترمنځ د پوځي همکارۍ د اندېښنې وړ وي خو تر اوسه د دې کومې نښې مخې ته نه دي راغلي. او بل خبر دا چې ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په عراقي حکومت ټینګار کړی چې د رواني میاشتې په 6 نیټه د بغداد سخت حفاظتي سیمې یا ګرین زون ته د ننوتلو په وخت د مظاهرینو خلاف د طاقت استعمال پلټنې وکړي. پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د انساني حقونو د ادارې ویاند وویل عراقي حکومت ته پکار دي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال بې پلوه، شفاف او مؤثره تحقیقات ترسره کړي. په عین حال کې امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې ویلي چې دوی د عراق امنیتي ځواکونو لخوا د طاقت بې درېغه استعمال اندېښمن کړي دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو په لومړی سهارنۍ خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. پاکستان ویلي د څه ډول ساینسي ثبوت د نشتوالي له کبله لا هم د افغان طالبانو د مشر ملا منصور وژنه نه سي تاییدولی. بل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر قمندان ویلي چې د ملا منصور وژل کېدو افغان حکومت ته له طالبانو سره د سولې ښه چانس برابر کړی.
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې ځای ځوانانو په ولس کې د تعلیم په اړه د پوهاوي راوستلو لپاره کمپاین پیل کړی.
کور کور ته دا اواز رسو، دا پیغام برسو چې قلم راواخلو، کتاب راواخلو، امن خور کوی.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر نور راپورونو تر څنګ دا به هم واوري چې د بونیر سیمې یو نابینا شاعر په کراچی کې د درملنې اعلان دی. نوموړی په پښتو ژبه شاعري کوي.
د زړه په ویرانه کې مې جوړ شور نشي جانانه، نور ستا د محبت را پورې اور نشي جانانه، تصویر را لرا کو هر کې دایره ته وویل، د کلی په لوګو کې درنه تور نشي جانانه.
پروان خبرونه کې مو سندرو ته هم ځای ورکړی دی. لمشال رادیو سروس زموږ غل مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پته ده mashalradio.com. اوزو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال عرفت انجم دا وخت مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. عرفت سهار په خیر. فکر کوم د عرفت د ټلیفون لاین قطع سوی دی. هڅه به وکړو چې یو ځل بیا له دې سره تماس ونیسو. خو ورسره نن مو په خپرونه کې د افغان طالبانو مشر ملا منصور وژنې ته ځای ورکړی دی. عرفت زموږ سره پر لیکه راغلې ده. عرفت سهار هم په خیر. رفت زما شغوري
جی جی السلام علیکم دی
وعلیکم السلام عرفت داسې راپورونه دي چې په پاکستان کې د پاناما اسنادو په اړه یو کمیټه جوړه شوې ده چې هغه به شواهد راټولوي او بیا به یو پریکړه کوي په دې اړه که تازه معلومات مر سره شریک کړئ
جی بالکل د پاناما اسنادو د معاملې نه پس چې په پاکستان کې کوم د وزیر اعظم او د هغې د خاندان خلاف کوم پلټنو دپاره هلې ځلې روانې وي په هغې کې یوه کمیټه جوړه شوې ده کومه چې پارلماني کمیټه په نوم باندې یادېږي او په دې کې چې دي 12 کسان شامل شوي دي په دې کې شپږ د حکومت لخوا دي او شپږ د مخالفه ګوندونو لخوا دي نو نن د هغې پلنۍ چې کومه غونډه د هغه نن په اسلام آباد کې کیږي او په دې کې به د چې کوم ضابطه کار به جوړېږي د هغې به آئینی او قانوني احجاج هم اخیستی شي او دې نه علاوه به چې دی دغه کمیټې په دو هفتو کې دننه یې خپل رپورټ جوړوي او هغه رپورټ به په ایوان کې پیش کیږي یاد وي چې دا کمیټه چې دا د دې فیصله هم په خپل وزیر اعظم کړې وه ځکه چې کله د حکومت لخوا د چیف جسټس ته د جوډیشل کمیشن جوړولو فیصله وړاندې شوه نو هغې وویل چې د پاکستان د آئین انکوائری ایکټ تحت چې دی دا ضابطه کار چې دی انکوائری نه شي کېدی نو د دې لپاره به په ایکټ کې ترامیم پکارې نو هغې نه پس دې لپاره تحریک پیش شو په اسمبلی کې په قومي اسمبلی کې او قومي اسمبلی چې دی یو پارلماني کمیټه فیصله وکړه چې نه پس دا کمیټه جوړه شوه نو دا کمیټه نن نه چې دی ډېر اهم یو غونډه به په اسلام آباد کې نه پس به چې دی د دې ممکنه امکانات دا دي چې د دې کمیټه به پلنه کم د تحقیقات کوي کم پلټنه به کوي هغه به د وزیر اعظم د خاندان نه شروع کوي جی
ډېر مننه رفاظ موږ سره د تازه معلومات شریکولو ښه ورځ ولري
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لوسو بجو
د مشال رادیو مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخي په غاړه
په دوو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
زموږ غلا مشال رادیو خبري اوس زو در راپورن پر لور د پاکستان د کورنی چار وزیر چودری نثار علی خان تیر ورځ په اسلام آباد کې په خبری غونډه کې څرګنده کړ چې دوی هیڅ ډول ساينسي ثبوت نه لري چې پر اساس د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې خبر تایید کړي د امریکا حکومت وایي چې ملا اختر محمد منصور د شنبې په ورځ په بلوچستان کې په ډرون برید کې ووژل شو بلخوا په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویلي چې پر ملا منصور برید د امریکا د حکومت په ستراتیژۍ کې بدلون څرګندوي د خلیلزاد په وینا دا بریدونه به دوام په دې اړه نور حال د فرشته جلالزی په راپور کې واوري
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علی خان وویل چې حکومت یې د ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر د ډي این ای معاینې د نتایجو تر کتلو وروسته په رسمي ډول تاییدولی شي خان پرون په خبري کنفرانس کې څرګنده کړه چې په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په حمله کې د وژل شوي وګړي جسد د ډي این ای معاینې لپاره کتل شوی او پایلو ته منتظر دي چودري نثار علی خان په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل د کورنۍ وغړي د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د ملا اختر محمد منصور مړی ورته وسپارل شي موږ د هغه ډي این ای معاینه وکړه او څومره ژر چې موږ ته د دې معاینې نتیجې راورسېږي له مطبوعاتو سره به یې هم شریکې کړو هغه پر خپل خاوره د امریکا د بې پیلوټه الوتکو حمله د ملګرو ملتونو د سازمان د پریکړه لیکونو او نړیوالو قوانینو خلاف وبلله او په شدت یې وغندله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې دوی د ملا اختر محمد منصور د مړینې د تایید لپاره هیڅ ډول ساینسي شواهد نه لري په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې د ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر د شنبې په ورځ خپور شو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبې په ورځ د ویتنام په پلازمېنه هانوی کې د خبرو پر مهال د اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ او وی ویل چې دا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو اساسي پرمختګ دی خو په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په بلوچستان کې د طالبانو پر مشر د امریکا د بې پیلوټه الوتکو حمله یو مهم ستراتیژیک بدلون ګڼي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون ته وویل
دا یو مهمه تغییر په امریکا په سیاست کې او زما په نظر دا قدم په پاکستان باندې فشار زیادوي او امید داده چې نورو قدمونه هم پاکستان په ضد باید امریکا واخلي اقتصادي کومکونه ټول باید پاکستان باندې قطع شي، نه یوازې مستقیم کومکونه د امریکا له خوانه بلکې غیر مستقیم د جهانی بانک او آی ام اف له خوانه هم امریکا باید حاضر وشي چې امنیتی همکاری هم پاکستان سره ټول بند کی لیکت په پاکستان سیاست کې تغییر نرازی.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان پرون امریکا ته خبرداری ورکړ چې په بلوچستان کې له دوی سره له مشورې پرته د ورستی حملې له شدید عواقب سره به مخامخ شي. خود ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد په دې باور دی چې د پاکستان شکایت وزن نه لري او داسې حملې شایي دوام وکړي.
زما په نظر د پاکستان شکایت دومره وزن نه لري، ځکه د پخپله اغا گروپونه چې افغانستان په ضد په جنگ مصروف دي دوی ته ځای ورکړی، د دوی سره همکاری کوي او دام دا چې دا یوه مهمه واقع و چې وشو، دا پاکستان ته یو قوي سیګنال یا اشاره ده چې پس له دې نه امریکا هغه کار چې تر اوسه کړی نه و مخالفینو باندې حمله په بلوچستان کې اوس دا کار نه یوازې وشو بلکه پایده که هم کیدای شي.
خود پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان پر نو ویل چې د دې هیواد لوړ رتبه امنیتي چارواکي بل صدر اعظم نواز شریف سره په ځانګړې غونډه کې پر خپل خاوره د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د ورستۍ حملې جواب وټاکي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر قمندان ویلي چې د ملا منصور وژل کېدو افغان حکومت ته د طالبانو سره د سولې ښه چانس برابر کړی. جنرال جان نیکلسن وایي له اوسنیو حالاتو څخه باید افغانان ښه ګټه پورته کړي او د سولې غوښتونکو سره خبرې وکړي. دا خبرې نوموړي تېره ورځ کندهار ته د سفر پر مهال کړي چې په اړه یې نور حال د مشال رادیو خبریال محمد صادق رښتینی راکوي.
جنرال جان نیکلسن وایي ملا منصور د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ضد فعالیتونه کول او د سولې د پروسې مخالف وو. دغه امریکایي جنرال د سیشن په ورځ کندهار ته د ملي دفاع د سرپرست وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره په سفر راغلی وو او خبریالانو ته یې وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو ښه وخت رارسېدلی. نوموړي وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President.
دوی وایي دا ډېره مهمه ده چې ملا منصور ووژل سو، ځکه هغه د سولې په اړه د ولسمشر غني او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سوله یې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل سو موږ هیله من یو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای سي. د امریکا پوځ دغه مقام وایي د وسلوالو مخالفینو اصلي پلانونه د افغانستان له خاورې څخه د باندې ترسره کېږي او له هغه ځایه تمویلېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وایي د دولت وسلوال مخالفین د تیر خلاف اوس په ډیر پیاوړو برنامو سره افغانستان ته راځي، خو په خبره د دوی له سختو غبرګونونو سره مخامخ کیږي. د ملي دفاع وزیر وایي هغه وسلوال چې له جنگ څخه لاس نه اخلي دوی به ور باندې درانه او ځپونکي ګزارونه وکړي. جنرال حبیبي وویل د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره له نوو پوځي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او موږ ته رهنمایي وکړي انشاء الله په دښمن به وڅ ګذر نه کړو. ستاسو صفت ولای خلی او هیڅ نوی تردد نه لرو.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړوونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان امریکا ترمنځ په اړیکو کې کله شوالی او کله بیا هم کړکیچ تر سترګو سوی دی. د کارپوهان په وینا په بلوچستان کې سوی ډرون برید او پاکستان ته د F-14 الوتکو د ځنډ له کبله یو ځل بیا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بدلون لیدل کیږي. دا چې په داسې حالات کې پاکستان څه ډول تګلاره خپلوي، په دې اړه د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راپور کوي.
د کارپوهانو په نظر چې پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات د تیرو څو لسیزو راسې د کړکیچ سره مخ دي. کله دغه تعلقات ډیر ښه شي او کله د یو څه پیښې له امله په کې تاوتریخوالی راشي، لکه کله دا په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونو، کله سلاله چیک پوسټ غوندې پیښې، په ابتاباد کې د اسامه بن لادن وژنې، سخ کار د F-16 جنګي الوتکو لپاره د امداد ودرولو او اوس په بلوچستان کې د یو ډرون برید په نتیجه کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په نښه کولو غوندې پیښې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ودې ته نه پرېږدي. امریکې لپاره د پاکستان پخوانی سفیر نجم الدین شیخ وایي چې د بلوچستان په دلبدین کې د افغانستان د طالبانو مشر په یو ډرون برید کې وژل نه صرف طالبانو پورې د رسایۍ پیغام دی بلکې پاکستان له هم پیغام لري. د ده په وینا چې د دواړو ملکونو تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغلی دی خو دا به اوس کتل کیږي که خبرې اترې کیږي نو نتیجې به یې څه وي. دی وایي
طالبان کو یہ ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ
امریکی لخوا طالبان تا دا یو پیغام دوڑلو کوشش شوی دے کتا سو خبرو اترو لپارا نہ تیاری گئی نو منگ با صرف پپولو او قبائلی سیمو کی نہ بلکہ نورو زائینو کی ہم کہ هغه افغانستان وی او کدا پاکستان سرحدی سیمی او یا کہ پاکستان کی ہم وی منگ بمو لٹو دا اس چکم بریت شوی نو دا خود پاکستان دن نو او دا نشی ویل کی دے چې دا پولی معاملہ دا نو دا پیغام منگ لہم دے او طالبان لہم او زمنګ لخوا به دا کوشش کیږي ک طالبان خبرې اترې نه کول غواړي نو زمنګ ملک کې د نووسی اوس به ګورو چې دا موږ څنګه مخکې بوتللی شو.
د دفاعي چارو کارپور ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وایي چې د تاوتریخوالي سره د امریکې لخوا پاکستان ته امداد ورکولو باندې اثر پریوتی شي.
پاکستان فوجي قابلیت باندې با سره غورځي چې ځکه چې د امریکې امداد فوجي امداد راته هغه کې زیاته برخه د امریکې خپلې پیسې وي پاکستان پکې لږ خپل یو برخه وه نو هغه اوس پاکستان نشي اغېستې زما په خل دی او نه بغشته سر وسایل فی الحال داسې شته دی نو فوجي قابلیت باندې به داسې اقتصادي امداد باندې به مغوي اوس څه نه څه پابندۍ لګوي څه نه څه شرایط پکې اچوي نو دا اقتصادي طور باندې بل پاکستان ډیپلوماټیک پرېشر به هم په پاکستان باندې راځي په افغانستان اړخ نه به هم راځي نو دا یو مشکلات خو پاکستان ته راپېښ.
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ایجاد خټک وایي چې د امریکې او افغانستان لخوا په پاکستان د وسلوالو ډلو خلاف د کاروایۍ فشار دی. دی زیاتوي
تر څو پورې دلته کې څنګه خلک وایي چې چین شته دی چین خو ما دا خلک چین هم امریکې سره بلې دی نو کې افتراض لري خو د افغانستان او طالبانو معامله کې به چین هم غواړي چې پاکستان د دې خلاف کوي عملیات اوس دا بیک دا دی چې پاکستان هم زه کوم لري خدا دی مالی هر شی زما دی واسه نه خدا کته دی چې زه ته بن لادن نوال مولا عمر نوال تر مولا منصور پورې دا ټول خلک دي هم په پاکستان کې وجه نه کیږي په دا پاکستان پوزیشن لږ کمزورې کوي نه نه چې بالکل خطر خو کمزورې کوي نو اوس ګورو چې پاکستان سره آرګومنت راولي
یا د دوی د اتوار په ورځ د امریکې لخوا ویلې شوي وو چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور یې په یو ډرون برید کې په بلوچستان کې وژلی دی. دې لړ کې پاکستان د امریکې سفیر ډیوډ هیل خارجه چارو دفتر ته غوښتی وو. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو خصوصي مرستیال طارق فاطمی نوموړي سره د ډرون برید په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې امریکایي ډرون برید د پاکستان سلامتیا او د ځمکنۍ خود مختاري خلاف ورزي ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
په قبالی سیمه کورم ایجنسی کې د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن په نامه د ځوانانو یو تنظیم لخوا د تعلیم په اړه په خلکو کې د پوهې راوستلو لپاره یو کمپاین شروع شوی دی. د تنظیم غړي وایي منځنۍ او کوزه کورمه کې به د دوی په ترجیحاتو کې وي ځکه چې هلته د جنګونو او پوځي عملیات له کبله تعلیم ته سخت زیان رسېدلی دی. په کورمه کې تر یو سل زیات سکولونه د ترهګرۍ په پیښو کې اغېزمن شوي دي. نور حال د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
د تنظیم یو مشر محمد سلیم وایي چې په سیمه کې دغه مهمې لدې لپاره شروع کړی چې خلکو ته دا ور وښودل شي چې کامیابي په ټوپک نه بلکې په قلم ترلاسه کیږي
او دا به انشاءالله مو کور کور ته دا اواز رسوو دا پیغام به رسوو چې قلم راواخلو کتاب راواخلو امن خور کوي او موږ تاسو ته در سره یو تعلیم ډېر اهمیت ته مطلب ټولې نړۍ سره ځان برابر کوي او شعور په ځان کې راولو خپلو بچو ته تعلیم ورکوي.
په سیمه کې د تنظیم لخوا دغه مهم د پیر ورځې نه شروع شوی دی چې دا به تر لسو ورځو پوری جاری وی.
د تنظیم یو بل مشر ویدولہ بنگش مشال لوډیو توای بسیمه کې د تعلیم په اړه د خلکو رهنمایي ډیره زوري ده ځکه چې ډیر خلک داسې دي چې هغه په دینه دی پوها چې د تعلیم څه اهمیت دی
او ډیر سکولونه ړنګ دي د هغه ودانه کار به شروع وي سکی او سکی نه ده شروع نو مو دا غوړو چیرې د خلک بغیر د قلم نه پاتې نشي او لکه سره مو ودرزیدلو سره مو خراب شلو بکی مو خرپیدل نه غوړو او ار بچی ته قلم لوس کې ورکول غوړو او د خپل سکوم علاقه د خکولی کورما د نوره په دې باندې روښانه کول غوړو.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه د کورمې په سرکاري سکولونو کې دا وخت 15,000 نه زیات ماشومان سبقونه ترلاسه کوي چې په دې کې تر 23,000 پورې زنانه زده کوونکي دي. د تنظیم غړی محمد یوسف مشال لوډیو توای موږ هر کال دغه مهم چلوو چې د دې یو غټ مقصد دا هم دی چې موږ هغه خامیانې په ګوته کړو کوم له وجې دلته کې د تعلیم وضع خرابه شوې ده.
انشاءالله تعالی موږ د ایجوکیشن کمپین سره دا کمپین مهم
اوس یاره د ایجوکیشن ډپارټمنټ یم سمره خراب دي سمره غرزیدلې دي سمره نقصان متراسي او مزید څه کول پکار دي څه اصلاحات کول دي ایجوکیشن ډپارټمنټ کی
واضح دي چې کورم سټوډنټس ارګنایزیشن تیر کالونو کې هم دا قسمه تعلیمی کمپاینونه چلولې وو چې د دوی په وینا د سیمې یو شمېر ماشومانو ته ترې تعلیمي ګټې رسیدلې دي. طارق کورکزه مشال ریډیو پېښور.
اوسو د خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی د زکات او اوشر محکمه وای چې فاټا سیکریټریټ د قبایلی سیمو د زکات فند نظام به حل کړي. د خیبر ایجنسی د ولس لپاره هم دغه فند لیږلی دی. دوی وای د کمیټې له لارې به دغه زکات حقدار کسان ته ورکوي او د ناروغ کسانو علاج به هم پرې کوي. بلخوا د سیمې ځینې خلک وایي چې د زکات فند زیاتره وخت د ځان ښکار سي، نو باید دا په وخت خلکو ته ورکړل سي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې په دې فند کې د اضافه وکړل سي. په دې هکله تفصیل د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د زکات او عشر محکمې چارواکي وایي چې فاټا سیکریټریټ د قبایلي سیمو د زکات فند جاری کړی دی او خیبر ایجنسی ته هم خپل برخه را لېږلې ده او دوی غواړي چې مستحقو خلکو لې ورکړي او د دغه فند د ویش لپاره په کومونو کې کمیټې جوړې کړې دي. په دې هکله د خیبر ایجنسی د زکات محکمې چیرمین ملک ظاهر شاه مشال ریډیو ته وایي
مونږ سره 90 لک روپیه پن روغلی د خبر ایجنسی لپاره او د مونږ سره دلته شپږ اتیا کمیټې دي. په دا باندې مونږ تقسیم کړو چې په دا کې څه مدرسو لورسي، څه د هیلت فنډ وي، څه د ګزار الاونس وي، څه د ماشومانو سکالرشپ وي.
خو بیا د جمرود سیمې یو مشر سرور پریدی وایي چې د زکات په حقله مستحق خلک خبرول د ستاینې وړ کار دی، خو اکثره دغه فنډ د ځنډ ښکار کیږي.
مونږ یې اپریشیټ کوو خو سره دغه چې د مزیموریه په کار خپله زیمه ریم بیا سره پورا کی خو چیرمن سر زما وری چکه مدا داو چاتم یش شیطان روپی څنګه پاتې ته سپوره چاتم یش کی تک تک تاکسی مکور نو کړو د کلیپس په بیا
ایو بل مشر عدیل رشتین وای چې حکومت له پکار دا چې د زکات دغه فند کې اضافه وکړي.
خلک ډیر به کور شوی دي نو ټول پاکستان یو شانتي نظامی دلته یې ډیر ډبل ک دلته یې ډیر یو په درې ک یو په پنځه ک چې دا شی خشي د خورانو کارو شي.
د خیبر جنسی د زکات او شر محکمې چارواکي وای چې مستحق خلک په جمرود او پیښور کې د دوی دفترونو ته ورتلی شي او دغه فند ترې ترلاسه کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په خپل اداریه کې لیکل دي چې تر جنګ وروسته تر ټولو ګران کار دا دی چې له قبایلي سیمو څخه بې کوره سوي خلک یو ځل بیا په خپلو سیمو کې آباد کړل سي او اسانتیاوې ورته ورکړل سي. د ادارې مهم ټکي له شاهین بنیري څخه اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتونو وروسته ضرورت د دې خبرې دی چې دغلته د اقتصادي پرمختیا، ټولنیز جوړښت، صحت او روغتیا د اسانتیاو سره سره د سړکونو د جوړولو منصوبې جوړې او عملی شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری ویلي دي چې اوس هم د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمونه په زرګونو کورنۍ بې کوره دي. د ادارې په وینا په دغه سیمه کې د اقتصادي پرمختیا او په انسانانو د سرمایه کارۍ نه بغیر د ترهګرۍ مخنیوی نشي کېدی. دغه شان د جنوبي وزیرستان نه د تیرو شپږو کالو راهیسې لوی شمېر خلک بې کوره دي. په سیمه کې د امنیت او اقتصادي وضع د خرابېدو له کبله ډېر خلک خپلو کورونو ته نشي ستنېدی. ډېر محسود کډوال داسې دي چې د خپلو ورانه شوو کورونو معاوضه یې هم لا نه ده ترلاسه کړې. سړکونه، صحت او د تعلیم ډانچه ورانه پرته ده او د خلکو کورونه ویشل شوي دي. د دې سره سره اوس هم په ډېرو سیمو کې کرفیو عملي کیږي چې ورسره خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا د جنگ نه وروسته تر ټولو ګران کار دا دی چې خلک یو ځل بیا په خپلو سیمو کې آباد کړل شي او اسانتیاوې ورته ورکړل شي. سره د دې چې حکومت په ځینو سیمو کې سروېګانې کړي هم دي، خو بیا هم د خلکو تاوانونه نه دي پوره شوي. دا اوس د ولسي حکومت ذمهواري ده چې راوړاندې شي، ړنګه شوې ډانچه بیا جوړه کړي او د خلکو د باور ډېرولو لپاره کار وکړي. د دې لپاره ضرورت د دې خبرې دی چې پوځ او ولسي حکومت په شریکه کارتا غاړه کې دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د سهار 9:30 بجې سوې منور شاه به د مهم خبرونو لنډي سواروي.
پاکستان تر اوسه د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وجل کېدو تصدیق نه کوي. پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د هیواد د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل په ساینسي او قانوني بنیاد لا هم نشي ویلی چې د بلوچستان پر ډرون برید کې وجل شوی تن ملا اختر منصور و. هلته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن وای د ملا اختر منصور وجل کېدو افغان حکومت طالبانو سره د روغ جوړې لپاره ښه موقع برابره کړې ده. نوموړي پرون د کندهار د سفر پر مهال ویل په کار دی چې افغانان د دې حالاتو نه فایده واخلي. په عین حال کې د پاکستان لخوا په بلوچستان کې د ډرون برید خلاف په احتجاج امریکا ویلي چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي خو په افغان او نړیوالو ځواکونو د برید کوونکو خلاف په ډرون بریدونه جاري وي. ریپورټونه وایي په پاکستان کې پوځي عدالت د سمندري ځواک هغه 15 افسرانو ته د مرګ سزا ورولې چې په کراچۍ کې د بیړیو جوړولو په یو مرکز یعنی ډاکیارډ وسلوال برید کې لاس درلود. دغه پیښه چې د 2014 کال په سپتمبر کې رامنځته شوې وه پکې د سمندري ځواک یو افسر او درې بریدګر وژل شوي وو. پرون هندي پولیسو ویل په کشمیر کې په یوه خطه کې د پاکستانی وسلوالې ډلې جیش محمد مشر وژلې دی. د هند انتظام لاندې کشمیر کې پولیس وایي د یادې ډلې د عملیاتو مشر سیف الله او د هغه یو ملګری یې د تیر ګل په ورځ په سرینګر کې په یو پټنځای کې ووژل. د امریکایي سینټ غړو پښتن راپورته کړی چې د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خونه ده شوې. دا راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د دغې پښتنې جاج اخلي. او ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په عراقي حکومت ټینګار کړی چې د روانې میاشتې په 16 نیټه د بغداد د سختې حفاظتي سیمې یا ګرین زون ته د ننوتلو په وخت د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال پلټنې دي وکړي.
دا مهم خبرونه لندز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې منور شاه وړاندې کوي. او سوار سیجی د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریالي رابعه کرم خان د دغه هیواد د کورنی ورسپانه د اداریو مهم ټکر اخیستی دی. راځي چې ورته ورسو.
د انګریزي ژبې ډان ورسپانه خپل ادارې کې لیکي په یو داسې ورځ چې پاکستان په خپله خاوره په یو ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر وژنې په اړه خپل رد عمل ښودلو لپاره ټکي لټول. په تهران کې د هند، ایران او د افغانستان مشرانو یو اقتصادي معاهدې باندې لاسلیک کولو. اداري په وینا په همدغه ورځ ایران ولسمشر خپل خطاب کې ویلي وو چې تهران، نوې ډیلي او کابل لخوا دا یو اهم پیغام دی چې د سیمې ملکونو لپاره د ودې لار په ګډ کومک او د علاقایي مواقعو په ذریعه ځي. ادارې وایي تیرې څه مودې راسې پاکستان خپل ګاونډیانو نه ځان لپاتې شوی دی. چابهار او د دې نه جوړېدونکي رابطې د یو چیلنج په توګه قتل کېدی شي. ادارې وایي زموږ په سیمه کې ډېرې مواقع دي او دا مواقع د تجارت نه واخلي تر توانایي پورې دي. ادارې په وینا د دې مواقعو لپاره د پاکستان جغرافیه یو اهم اساس ده خو که زموږ په خارجي تعلقاتو بدګماني یا د شک غلبه نه وي. ادارې اخري کلي کې چې په بدلیدونکي علاقایي صورتحال کې د کومک نه زیاتې ګټې ترلاسه کیږي او دښمنۍ او شخړې صرف ملک د ترقۍ نه ودروي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې په خیبر پختونخوا کې پولیس محکمې او حکومت سره کومک کوونکي مشرانو وژنه د وسلوالو انتقامي کاروایی ده او که د ترهګرۍ د پیښو نوې منصوبه بندي وجوهات کې څه هم وي خو د دې مخنیوي لپاره فوري اقداماتو ضرورت دی. ادارې وایي د سوات په منګوره کې د امن کمیټې د غړي وژل د ترهګرۍ تازه پیښه ده. د سنه د وسلوالو د نورو علاقو په شان په سوات کې هم د خپلې موجودګۍ د احساس سور کولو کوشش دی. ادارې زیاتوي چې د داسې پیښو په مکمل توګه مخنیوي به ګران وي خو د داسې بې وسۍ ګنجایش هم نشته چې وسلوال یو هدف کوي. ادارې په وینا د اندېښنې وړ خبره داده چې دا وسلوال د حملې کولو نه مخکې هم نشي ودرول کېدی او د ډسو نه پس هم دوی نه نیول کېږي. ادارې وایي پولیسو سره د مخکې په نسبت اوس ډېر سهولیات او ټکنالوژي ده د څه په ذریعه دوی وسلوال عناصر نیولی شي. ادارې اخري کلي کې که دا ممکنه نه وي نو پولیس منصوبه بندۍ سره د یو پېښې ذمهوارانو خلاف کاروایی کولی شي. پولیس له روایتي سستۍ نه کار نه دی اخیستل په کار. په دې کمزورۍ د کابو موندلو بغیر د ښه والي توقع نشي کېدی.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
ډی پی اژانس د طالبانو شل کسیز شورا د شپږ کسانو څخه د یو تن په غوره کولو بوخته ده چې د ملا منصور پر ځای د افغان طالبانو مشري په غاړه واخلي. بل پلو نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې تر اوسه بن لادن وروسته د ملا منصور په نشه کولو سره امریکا پاکستان ته واضح پیغام ورکړی دی چې د دوی دغه ادعا سمه نه ده چې ګواکې دوی د وسلوالو مشرانو ته د پټېدو اسانتیاوې نه دي ورکړي. نجیب عامر د دواړو مقالو مهمې برخې در اوروي.
ڈی پی اے خبری اجانس لکھی پا افغانستان او پاکستان کی چکل هم د وسله والو ډلو کوم مشر مرشی نو د ځایناستی ټاکنه تل لناندریو ډکوي. اوس چې د امریکا پر ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر وژل شوی نو د وسله والو خورې وری ډلې په خپلو کې سره راټولېږي او ځان له نوې مشر ټاکي. ڈی پی اژانس د پاکستان د استخباراتي سرچینو په حواله لیکي چې لږ تر لږه شپږ کسان یاد منصب ته د ټاکلو لپاره په پام کې نیول شوي دي. یو چارواکي نوموړي اژانس ته ویلي چې د وسلوالو ډلې له شپږو څخه د یوه د ټاکل کېدو په اړه بحث کوي. اژانس لیکي د تیر کال په جولای کې چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشري په غاړه اخیسته نو هم څو میاشتې وخت یې اخیستی او څو هغه خورې ورې ډلې په ځان راټولې کړي. ڈی پی اژانس لیکي چې د افغان طالبانو د مشر د ټاکل کېدو لپاره غونډه د پاکستان په جنوب لویدیځه سیمه کې ترسره کیږي چېرته چې له یوې لسیزې نه زیاته موده کیږي چې د ادعاګانو له مخې د طالبانو مهم مشران میشتي. اژانس لیکي چې د طالبانو شل کسیزه شورا د نوي مشر د ټاکلو لپاره پوره او وروستی واک په لاس کې لري. ڈی پی اے وړاندې لیکي د پاکستان پر استخباراتي ادارې آیس آی ډیر کله تورونه لګي چې دوی افغان طالبانو ته د فعالیت لپاره ځای ورکوي او د نوي مشر په ټاکلو کې هم د دوی خپل اغیز موجود وي. نوموړی اژانس لیکي د آیس آی یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ورته ویلي چې طالبانو د پخواني مشر ملا عمر زوی مولوي یعقوب هم د هغو کسانو په فهرست کې شامل دی چې تر ټولو زیات امکان لیدل کیږي چې د نوي مشر په توګه به وټاکل شي. دوی همدارنګه د سراج الدین حقاني نوم هم اخیستی چې ښایي د طالبانو د مشرۍ چوکۍ به ورته وسپارل شي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي چې ډرون الوتکې په واسطه په بلوچستان کې د ملا اختر محمد منصور په نښه کولو امریکې پاکستان ته یو واضح پیغام ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي دا واضح نه ده چې امریکا څنګه دغه هر څه معلوم کړل چې د طالبانو مشر د ایران نه پاکستان ته اوړېدلې، خو کېدای شي د ټلیفوني مکالمو د ثبت او د سرچینو د معلوماتو له مخې دا کار کړی وي. ورځپاڼه لیکي امریکایي او اروپایي چارواکي ګڼي چې پاکستان هم په دې کار کې مرسته کړې ده. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملا منصور په نښه کول یو مهم پرمختګ بللی، خو دغه برید د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچن اړیکو انځور هم وړاندې کوي. اژانس لیکي په 2011 کال کې د پاکستان په خاوره کې د اسامه بن لادن له نښه کولو وروسته آیا امریکایي ولسمشر خپلو سرتیرو ته په پاکستان کې د پوځي مداخلت اجازه ورکړې. ورځپاڼه لیکي دا حقیقت چې د طالبانو مشر په پاکستان کې آزاد تګ راتګ کوو د پاکستان د هغو ادعاګانو سره په ټکر کې دی چې وایي دوی د طالبانو مشرانو ته پناه نه ده ورکړې. نیویارک ټایمز لیکي اوباما د پاکستان په خاوره د ملا منصور په نښه کولو هیڅ ډول بخښنه ونه غوښته او ویل چې دا د ځان ساتنې یوه ساده پیښه وه. ورځپاڼه انګیري چې د دې کار په ترسره کولو د امریکا ولسمشر د خپلو خلکو د خوندیتوب پیغام ورکړی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دا شدگردی مکمل ختم
افغان هم سوال کاری بی شک چکا
دیر سخت را بانی تیرا یه هر چه پیزی
سوال دوست مکالا مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په دره
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ملا منصور تر وژنې وروسته به اوس بیا د طالبانو ترمنځ د مشرتابه پر سر کشمکش زیات سي، خو پر دې سربیره د امریکا د تازه برید اوس نه یوازې د افغانستان ګاونډي هیوادونه بلکې د طالبانو او القاعده غوندې ډلې هم پر خپلو تګلارو بدلولو مجبوره کړي دي. د دې لیکنې مهم ټکي به له مجید بابر واورو.
بریتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په خپله یوه مقاله کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته په دغه وسلواله ډله کې د مشرتابه په سر د کشمکش موضوع راغستې ده او لیکي چې د یو امریکایي بې پیلټ الوتکې په برید کې د ملا منصور وژنې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې هغه تعطل مات کړو چې د تیر یو کال نه روان و. او په دې معامله کې د امریکا لخوا د تازه حیران کن مداخلت نه یوازې د افغانستان ګاونډي هیوادونه بلکې د طالبانو او القاعده غوندې وسلوالې ډلې هم په خپلو تګلارو بدلولو مجبور کړل. د ورځپاڼې په خبره ملا منصور د بلوچستان صوبې په یوه داسې لرې پرته سیمه کې وروستو له هغې په نښه شو چې ویل کېږي په ایران کې یې د هغو طالبانو سره چې دغه هیواد کې میش دي او ایراني چارواکو سره ملاقات نه پس افغانستان ته روان و. دا په بلوچستان کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې ړومبې برید و، خو د دې نه مخکې هم پاکستان امریکا ته په بلوچستان کې د دا ډول بریدونو اجازت نه ورکړی. د راپورونو له مخه بلوچستان کې د افغان طالبانو کوټه شورا او نور مشران هم میشت دي. د ورځپاڼې په خبره ملا اختر منصور پس له هغې د افغان طالبانو د تحریک مشر شو کله چې د دغې ډلې د بانی او مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر په ډاګه شو. هغه بیا په ورو ورو خپل حیثیت مستحکم کړو او هغه ټول طالب مشران یې له مینځه لرې کړل کوم چې افغان حکومت سره د امن د خبرو اترو په حق کې وو، او د حقانی ډلې مشر سراج الدین حقانی خپل مرستیال وټاکلو. او بیا یې د روان کال په پیل کې په ټول افغانستان کې د پسرلي د یلغر په نامه د ترهګریزو پیښو لړۍ پیل کړه چې له وجې د افغانستان درېیمه برخې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته پرېوتې. مقاله کې راغلي چې ملا منصور تیر کال د بلوچستان په سرخار کوټه کې د 5000 طالبانو په یوه غونډه کې امیر وټاکلی شو او ورته د پاکستانی پوځي اسټبلشمنټ ملاتړ هم و، خو ګمان کیږي چې دغه ملاتړ پس له هغې کمزوری شو کله چې ملا منصور د څلور اړخیز غونډو پر مهال افغان حکومت سره د امن خبرو اترو ته راکېدونه انکار وکړو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو په لومړي سهارني خپرونه سلام پښتونخوا کې استاسو پام د ګودر ځاځي په غږ کې د سندرې پر لور راګرځو چې مور ته ډالۍ شوې ده.
تات چھے در گورم سرگ میر نار نار ناشی پاچ سنکے وینما ٹول جہان زما زما زماشی پاچ سنکے وینما ٹول جہان زما زما زماشی مورے 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 تزما ہر سب خرز مکھے تزما دے تزما ببو زما دکھے عمر دے بے شان دے قربان تو لا دنیا شی ہاتھ چھے در کورما سرگ میرا
درد میں درد وہ سر گو در بخلے شوئے جد
زموږ غله مشال رادیو څخاوري ډاون رسپانې په پاکستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو موضوع ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو وړاندیزونه مخکې سوي دي، خو په عملي توګه تر اوسه څه نه دي تر سترګو سوي. ورسپانې لیکي انتخاباتي اصلاحات هغه څه دي چې په دغه هیواد کې یې غوښتنه کیږي. ورسپانې دغه اصلاحات د راتلونکو انتخاباتو لپاره ضروري بولي. د مقالې مهم ټکي له ملیحا میرزاده څخه اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په آئین کې د اتلسم ترمیم باوجود دیارلسمه قومي اسمبلی په دې کې پاتې راغلی ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو وړاندیزونو ته قانوني شکل ورکړي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان الیکشن کمیشن د خلکو د استازیتوب قانون کې په 24 ترمیمونو مشتمل د یو پیکیج وړاندیز ورکړی و، خو د 2013 کال په مارچ میاشت کې د هغه وخت قومي اسمبلی په دغو اصلاحاتو بحث هم ونه کړ. د 2013 کال د مئی د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د دغو اصلاحاتو نشوالی د بدنظمۍ سبب شو. ورځپاڼه لیکي بیا نوی حکومت هم تر هغې په سنجیدګۍ سره انتخاباتي اصلاحاتو ته توجه ورنه کړه تر څو چې په اسلام آباد کې د دغو اصلاحاتو غوښتنه مخې ته راغله. د دې مقصد لپاره حکومت په جولای 2014 کال کې د اصلاحاتو په مقصد پارلماني کمیټې هغه وخت جوړه کړه کله چې پاکستان تحریک انصاف لاول نه احتجاج شروع کړی و. ورځپاڼه لیکي دغه کمیټه د دې باوجود په 22 میاشتو کې هم کار سر ته نه دی رسولی چې یوازې 3 میاشتې ورته ورکړل شوی وي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د روان کال په جون میاشت کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن څلورو موجوده غړو د کار موده ختمیږي. د مئی پر 19 د یو آئینی ترمیم تجویز ورکړی دی. دغه ترمیم د چیف الیکشن کمیشنر او د پاکستان الیکشن کمیشن د غړو له وړتیا سره تړلی دی. ورځپاڼه لیکي د دې لپاره قومي اسمبلی په تادی کې 22 آئینی ترمیم منظور کړ. د ورځپاڼې په خبره په دومره لوی آئینی ترمیم ټول پارلمان ته د بحث کولو موقع ورکول پکار وه. ورځپاڼه لیکي د موجوده اسمبلی دوه کاله پاتې دي، نو پکار ده چې پارلماني کمیټې د یو بل په شکل کې اصلاحات د پارلمان مخې ته کیږدي. ورځپاڼه دا ضروري بولي چې په راتلونکو انتخاباتو کې امیدواران په کمپینونو له زیاتو پیسو لګولو نه منع کړل شي. که څه هم د قومي اسمبلی امیدوار لپاره دغه حد 15 لکه او د صوبایي اسمبلی امیدوار لپاره 10 لکه دی، خو بیا هم د هغوی خرچې د مقرره حد نه سیوا وي. ورځپاڼه لیکي په انتخاباتي کمپینونو کې امیدواران په الیکټرانیک میډیا په اعلانونو ډېره خرچه کوي، نو پکار ده چې د هغې لپاره دې هم څه قانون موجود وي. ورځپاڼه لیکي د انتخاباتو عمله هم زیاتره د ځایي سیاستوالانو په خوښه راځي، نو پکار ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن هم د داسې کارکوونکو خلاف کاروایی وکړي.
زموږ غله مشال رادیو خبري په خبر پرتوخا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي پر صوبایي حکومت د دې لپاره نیوکي کوي چې وای دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې او اختیارات نور کوي. د ضلع حکومتونو ناظمین په پام کې لري چې د احتجاجي مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راوړي او خپلې غوښتنې پرې ومني. بلخوا د خبر پرتوخا په حکومت کې د بلدیاتو وزیر وایي چې د ځایي حکومتونو د نظام پیاوړي کول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. په دې موضوع د هارون بادشاه راپور واوري.
په خیبر پختونخوا کې د ضلعي او تحصیل حکومتونو ناظمینو د ګل پر ورځ په پېښور کې د یوه پرېس کانفرنس له لارې د صوبې پر حکومت غږ وکړل چې بلدیاتي ادارو ته د پیسو او اختیاراتو ورکولو خپلې ژمنې ژر تر ژره پوره کړي. دوی وویل که غوښتنې ونه منل شي نو د حکومت پر ضد د احتجاجونو لړۍ به پیل کړي. هم د پېښور په خبري غونډه کې ضلعي ناظمینو د خپلو احتجاجونو د پرمخ وړلو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړه چې مشر یې د پېښور ناظم عاصم خان او سیکرټر یې د شانګلې ناظم نیاز احمد وټاکل شول. د شانګلې ناظم نیاز احمد مشال رادیو ته وویل د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان هغه داوي دروغ دی چې د صوبې بلدیاتي حکومتونو ته د پیسو ورکولو په برخه کې کوي. د نوموړي په خبره عمران خان د بلدیاتي حکومتونو پیسې د خپل ګوند وزیرانو او د صوبایي اسمبلی غړو ته ورکوي.
عمران خان صاحب وویل چې ما 43 ارب روپۍ ورکړي دي. دغه بالکل غلط بیانی کې، ځکه زه د پروینشل فاینانس کمیشن ممبر یم. په دې 43 ارب روپو کې 13 ارب چې کوم دي هغه یو ځل خپل ایم پی ایز لا او منسٹرانو لا ورکړي دي، او دا کوم 30 ارب چې پاتې شوي نو دې نه هم 50% کټ په ډسٹرکټ گورنمنٹ باندې لګول دی، 50% په تحصیل ناظمینو باندې، او 70% کټ چې کوم دی نو هغه په ویلج ناظمینو لګول دی. مقصد دا دی کوم د 43 ارب روپۍ زوتی په دې کې 10 ارب روپۍ هم دوی نه ورکوي.
د شانګلې ناظم نیاز احمد زیاتوي حکومت پرته له دې چې د یوې ضلع ځانګړو ضرورتونو ته وګوري ټولو ځایي حکومتونو ته د یو عمره پیسو ورکولو پالیسي خپله کړې ده.
پېښور کې او شنګله کې د مځکې آسمان فرق دی پکې، خو د هغې باوجود چې کومه طریقې منې پېښور له پیسې راځي په هغه طریقې شنګلې له او چترال له هم راځي. چېرته دی کې به ایجوکیشن ته څومره پیسې ملاوېږي، هیلتھ ته، بیا دغه شان دي روډز دي، واټر سپلای دي. نو تاسو په خپله کمپیرزن کولی شئ چې د شنګلي ضروریات بل څه دي او د پېښور ضروریات هغه بل څه دي. دا به مونږ خیبر پختونخوا عوام ته، د پاکستان عوام ته، د پروینشل ګورنمنټ مکمل طور ایکسپوز کړو چې دروغ قول او فعل کې تضاد دی.
په خیبر پختونخوا کې د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي ول چې په نتیجه کې د ضلع، تحصیل او کلیو په کچه حکومتونه جوړ شوي دي. د دغو ځایي حکومتونو منتخب غړیو په دې وروستیو کې دوی ته د اختیاراتو او پیسو نه ورکول کېدو پر ضد په پېښور کې یوه ستره احتجاجي مظاهره کړې وه. د خیبر پختونخوا د صوابۍ تحصیل نائب ناظم ګوهر خان وایي دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره یو څه پیسې ورکړل شوي دي، خو په خبره یې چې د هغو د لګولو اختیار ورسره نشته.
مونږ سره پښته فنډونه را کړی دي خو اختیارات کم دي. خو اختیارات زمونږ ټول ٹی ایم او سره، بل اسسټنټ کمشنر سره، بیا اوس په ټینډری کېږي. مونږ هم څه په مصیبتونو دغه منظور کړ. نور ناظمین او ویلیج کونسل او ناظمین چې دي، نو هغې ته څه فنډز منځ لا هېڅ نشته هغې غریبانانو. نور خو هل د بلدیاتو دی چې څه وي، نو هغه خبره نشته. زمونږ ورسره بالکل شریک یو احتجاج کې.
هڅه مو وکړه چې د ناظمینو دغه شکایتونه او د دوی لخوا د احتجاج خبره د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مخ ته کېږدو، خو له ډېرو هڅو باوجود ټلیفوني اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. نوموړي البته د ګل پر ورځ په پېښور کې د جرمن حکومت له یوه هیئت سره په لیدنه کې هوډ ښکاره کړل چې د بلدیاتي حکومتونو د پیاوړتیا په موخه حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. له پېښوره خبرېدونکي ورځپاڼې وایي عنایت الله جرمن هیئت ته وویل چې حکومت بلدیاتي حکومتونو ته پیسې ورکړي او دا چې د هغو د لګښت چارو د څار لپاره یې یو میکانیزم هم جوړ کړی دی. د صوبې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي بیا وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې، نو د راروانې جون میاشت پر درېیمه نیټه به په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاجي مظاهره وکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او اوس د لوګر پر لور. د افغانستان په لوګر ولایت کې د ملي پیوستون د برنامو په چوکاټ کې د 2.6 میلیون افغانۍ په لګښت اوبو د 14 کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. د یادو کانالونو ټول اوږدوالی چې 300 کیلومتره ته رسیږي، کارونه باید د یو کال په موده کې بشپړ شي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال نجیب لالو خیل راپور کوي.
د سې شمې په ورځ د لوګر ولایت په مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې د اوبو د 14 کانالونو د جوړولو کار پیل شو. یاد کانالونه چې خواوشا 300 کیلومتره اوږدوالی لري، د ملي پیوستون پروګرام له لارې ورباندې 2.6 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د کلو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د اوبو د کانالونو د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې له دې کار څخه یې موخه زرګونو کسانو ته کار پیدا کول او د دې ترڅنګ د اوبو سم مدیریت او د کانالونو په مسیر کې د اوبو د ضایعاتو مخنیوی دی.
شپارس ویلی یا کانالونه چې په 300 کیلومتره کېږي، د دې احیا بسازي په مدرن شکل سره غواړو او په دې باندې 2.6 میلیونه افغانۍ خرڅو. د دې ویالو به ټول سربندونه تقسیماتوندي، دا ټول په عصري توګه جوړېږي او د اوبو یو مؤثر مدیریت کېږي. تقریبا په 2.3 زره 250 جریبه به علاوه له کوم ځکه چې اوس له خلونه کېږي اضافه خړو وسي.
د کلو د پراختیا وزیر وړاندې وویل چې په دې سره به د خلکو اقتصاد وده وکړي او کرنیز محصولات به بهتر او ډیر شي. د لوګر والی حلیم فدایی د پروژو له اقتصادي ګټو سربیره د یاد ولایت پر امنیت د پروژو تاثیر ته اشاره وکړه او زیاته کړه
امنیت یوازې په جنگ نه راځي. د دې کانالونو کې چې کله 15 زره ماهر او 55 زره غیر ماهر کارکوونکي په کار باندې بوخت شول، په خپله باندې بېکاره خلک د مخالفینو له صفونه را جدا کېږي او امنیت راځي. او له بل پلوه تقریبا قرارداد له ولس سره، له شوراګانو سره شوی.
په لوګر کې د ملي پیوستون د برنامه مشر انجینر ظفرخان وایي چې دا برنامه به 322 کلی تر پوښښ لاندې راولي.
په مجموعي ډول باندې له دغو کانالونو 15,83,803 کورنۍ له دې نه کوي ګټه اخلي. یو سلوناتیا انکشافي شوراګانې چې موږ سي ډي سي ورته وایو، دا تر پوښښ لاندې راولي چې دغه یو سلوناتیا شوراګانې 322 کلی لري. اصلي هدف دا ده چې د دغې پروژې چې د زراعتي اوبو کې ضایعات و مخه ونیول سی یوبو اندازه تر 1500 پر پغه کی زیادت راسی
زیاده ولورده چی په لوګر کې د ملي پیوستون تر اوسه 1514 پروژې په بیلابیلو برخو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارلې او په زرګونو ځوانانو ته پکې کاري فرصتونه برابر شوي دي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اورئ. د بنیر او ملکنډ پر پوله پروت د کینګر ګلی کلي اوسیدونکی 22 کلن ځوان احمد موسی سالار که څه هم په سترګو نه ویني خو بیا هم په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې شاعري کوي. که څه هم په ماشومال کې د سالار سترګې روغې وي خو د وخت په تیرېدو او د ډاکټرانو د عملیاتو له کبله یې د سترګو دید له لاسه ورکړی. نوموړی وایي د شاوخوا اوو کلونو تر درملنې وروسته یې هم د سترګو نظر نه دی سم سوی او اوس ډاکټران ورته له هېواده بهر د علاج مشوره ورکوي. د مشال اډیو خبریال محمد عمران د کراچی په یو روغتون کې له احمد موسی سالار سره تر خبرو وروسته راپور جوړ کړی چې د هغه په ژغ کې په شعر ویلو پیلېږي.
د زړه په ویرانه کې مې جوړ شور نشي جانانه، نور ستا د محبت را پورې اور نشي جانانه، تصویر را لراکو هر کې دای راته ویل، د کلی په لوګو کې درنه تور نشي جانانه.
دا غږ او شعرونه د ځوان شاعر احمد موسی سالار دي. څوک چې د سترګو بینایی نه لري دی وایي چې د 2009 میلادي کال راهسې په کراچۍ کې د یو ډاکټر نه د خپلو سترګو علاج کوي او تر دې دمه یې څلور اپریشنې کړي دي خو بینایی یې بیرته لا نه ده راغلې.
کله نه چې زما نظر ختم شو مالته کې یو ډاکټر ته وښولو ما په پېښور کې، هغه زه کراچۍ ته پرې کړم. دلته کې کراچۍ کې یو حشمانی نومي هسپتال دی، هغه کې د ډاکټر محمد ادریس پر کړو، هغه زما دلته کې علاج شروع کړو. هغې نه مخکې یو دوه ډاکټرانو نورو ته وکتلوم، هغې ترې پر شوم خو هغې وایي چې دا به دغه ډاکټر کوي. تقریبا هغه د یو اپریشن 2.5 لک روپۍ اغستلې وه. تر اوسه پورې زما څلور اپریشنې شوي دي په دغه هسپتال کې او دغه علاج هلته روان دی، د 10-12 لک روپو پورې لګېدلی.
سالار د وړوکوالي نه شاعري کوي خو د 2009 نه وړاندې لیکلي مواد ته ورک شوي او وایي چې اوس کله شعر لیکي نو په خپل موبایل کې خوندي کی. د سره سره د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا ورته د ځوان شاعر په توګه یو جایزه هم ورکړې شوې.
د 2009 نه وروسته چې ما کوم شاعري کړې ده هغه زما سره محفوظ ده. شعر چې کله ما ته راشي یا آمد وشي نو په خپل موبایل کې د ځان سره ریکارډ کوم او بیا زما د تره زوی د سید الرحمن هغه مال لیکي او مال سنبالوي. هغه زلته کې په بنیاد کې د یو تنظیم سره تړون لرم، هغه تنظیم ته څه پامونه راغلي چې شاعران دې دا ډک کی چا سلیکشن وشي، نو ما هغې پاره پام ډک او ولېږلو مې او پای کې زما سلیکشن وشو. نو کوم چې هلته کې یوت ایواډو هغه ما ته میلاو شو د ثقافت کې زنده امین نوم سره او هغه ما په 2014 کې ترلاسه کو.
د غزوان شاعر وایي چې پلاری استاذی کوي او تر خپل وسه هڅه کوي چې علاج وکړي خو که د پاکستان دننه علاج ممکن نشو نو بیا به د لپاره د سترګو علاج کول ګران شي.
او په پاکستان کې چې کوم حد پورې ممکن نه نو تقریبا د دې علاج چې زما پلار وایي چې ان شاء الله دا موږ به پوټي ولي موږ به کولای شو. پاکستان نه بار شو نو کېدای شي بیا موږ نشو کولای. ما ته ډاکټرانو وینا کړې ده چې په مختلف ملکونو کې امریکا کې او داسې یو څو نو ملکونو دي چې پای کې ادي اپریشن روان دي.
احمد موسی سالار وایي چې د مطالعې شوق لرم او اوس هم د پښتو مجلې ګوري. دی وایي چې اوس ورته پلار د پښتو کتابونه او مجلې لولي او دی اوري خو هیله من دی چې یو ورځ به بیا په خپله دغه کتابونه او مجلې لولي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د مشال ریډیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا په پاکي ستاسو پام راړو د وې سندرې پر لور.